دا ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې تاسو د افغانستان په تړاو په ځانګړي توګه په غور او نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په تازه حال خبرو، خو پیل خبر وکړو. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي وایي چې د تېرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تري تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولي دي. اخوا د بغلان د تېرې اونۍ سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې، او که څه هم مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکو نه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزي ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي، او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتباعنی ولي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې قرغیزي چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان د کومو هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي، نژادي او مذهبي کرکو په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پېښه کې 14 پاکستاني اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستاني محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. دوستان وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماښام راوتلی دي لږ تر لږه 50 کسان وژلي او ګڼ نور نادرک دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلي چې تیره اونۍ په کې سیلابونه راغلي و لا هم د لومړنیو مرستو وخت نه کوي. دا به مو اورئ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس ارامه شوې ده، او د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال دی. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته په سیاحت په سکتور څه اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شپې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکوه په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
د 50 تن شامل ځنو په دکې
کې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 500 تن شهیدان شوي او یو شمیر لادره کدی 2000 کلونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. دغه شان 2500 دوکانونه سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه سلګونه زره میولرونکو او غیر میولرونکو ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پوری څارمی له منځه تللی.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالۍ او د غراز د هرات غور لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکوه خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتی دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په یوه دقیقه خلکو خپل ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډیر ویریدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولي لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبرې شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ او لقمات فوک فوک
زموږ هیڅ تیری پاتې زموږ مالونه سیلابونه یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیسته او هغه هم لمن ځتلې ده. دا ډیر بد حالت دی، کورو نوې جوړ شي
مال پال هیڅ زندګی لقمات
دالبکه شاده دی اخبار با جوړه کړت.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې ورېدا، ډیر غټ غټ غلې وا ورسته سیلاب راغی او دا سیلاب لکه یو وبا ټول کله وران
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنی کورونه، کرنیز ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 21مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مولدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونه سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک، پاکو اوبو، سرپنا او خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یو اونۍ وروسته له مرګونه سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر لا دی. دای وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مردم هنوز سرپنا نه
دارن، خلک لا هم سرپنا نه لري، پاکی اوبه نشته، د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته شوې ده.
موږ ډېر په خپو هغه کې سرګردانه سپو، نو دغه چې څنګه یې هغه کومکونه
نسته دی لپاره جیسے کم تم ډیر کم تم کوم کو نه دی نو سې کوم نسته دا مو غور چې سې کوم کو نه وسی خلکو سره خلک ډیر لو بل دی خلدار بدر دی سرپنا کو نسته دا
خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل شوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه سوې او لزر و زیاد ساروی هم لسوی دی. پا بغلان ولایت که رضاکار اسلام الدین سرگند خلکو تا دمرست و رسول و پاره آزادی راژیو تا وویل
لخوراکی تو بنا لحر سنه لر پاتی دی دیزین خیره بند سطر و پامکاری باندی لخوراکی تو که دی تالی کفتر و للاری نا خلکو تا رسول نور ساحه مکمله دا خلق په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. خسارات ډیر زیات سوی دي، دلته ډیر خلق تلف سوی دي، دیو ته رسیدګي ډیر مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د چاپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یوه خوله نه وه او بېلابېل ارقام وړاندې کړي وه چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی وه.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تیر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پام دا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وبو وړای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستیو کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه ساحه د چینځه ساحه د سرمردي ساحه د ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چینځه د علاقې ما او سیاسر او بل مشکل سره غټ مخوي مخه نه ساده
ته پول سي دغه همیشه موږ لپاره مزایم ګزیار کله پر کار کې ټول شرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی به شر خپل اول ما گیر کړی دا یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تا غورا تاک نه دي. زه درته وایم چې ولاکه بیخي مریض چې پیدا شي دغه اوس کدي او دوه دنه یو غیر اوړي جدولونه دا کله کار دي. دا چې اوبر اړي دي دا وړي
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبرې منی او وایي چې دوی پلان لري د تخریب سو پلونو او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دی.
مونږ پلانونه جوړ کړی دي، حق ولایت مرتور کړی دی چې د ساحو کې مونږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږ د سکتور د وزارت او د ریاست مربوط دي، دغه لپاره هغه مونږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي، د همکار موسساتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده.
دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. دا ډیورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا په درې ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره اوس مهال پای ته رسیدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه خطې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل لومړي په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کرار شوې او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې، ځکه په خبرې د جګړې د بیا پیل ویر لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منته بيځای شوې کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویرې لا هم شته. د جنگ وضعیت هسې نورمال نه دی، ولې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تورز مخکې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کور میمن د افغان فورسز او د پاکستان ارمی سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندي شوې ده او حالات برابر ده. یعنې لارې مرې بندې خو الحمدلله ډزبندي وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان ارمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي، ان شاء الله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبان حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تیرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډي پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تیرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپل خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مې میاشتې په اومه په یو اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
رینجر په شونځي کې دا اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات سنتی ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جوه الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید قندلې. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلې، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلې چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانانو له دې برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفری کرندیکر، د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت 6 عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدری د ګرځندوی بازار په روسي کېډی تود موږ د هندي، امریکایي، روسي او ان چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خدا بلید کولې شي په بهرنۍ وګړو په ځانګړي توګه په بامیان کې ډیر اغیز
وکړي خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د سیې او معلوماتو ملي ادارې د روان مریض کال د غوي میاشتې په 12مه ویلي و چې تیر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرنۍ وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغیز کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلی شي او د شپې لخوا د موږ خبرونه په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کیږي. تاسو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو ځینو خبرونو ته لکه د تال او تال خبرونه ته په 00 24 300 8111 پیغامونه غږیز پیغامونه مو واستوي. راځو د خبرونې او وروستي ریپورت ته. او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د یاتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکونکو د خپل راتلونکو په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي خی د ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کېدلی شي ورسره ستونزې نورې هم زیاتې شي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښتنو یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیروختیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
امر تازه امیرالمؤمنین کې درملو د ادغام اداره
له امیروختیا وزارت سره د درملو او خړو ادارې ادغام په اړه د امیرالمؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډیر ستونزمن کیږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبان حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نونسو ادارو له ډلې څخه اتې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره، د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوی دی چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوی ادارو کارکونکو د اړتیا له مخې به په هموخه پستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکونکي چې په تیرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم نه د سره په مشکل په عمر باندې جبې ته کاوتر کې شو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرایې کورو کې ژوند کوو. اصل د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.